لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې له هغه به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو په خوشي کولو سره پیل شوه. خبری برخه او د ازادۍ رادیو مجله ورسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې وژلې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس لاخته کېدو دې نه ویریږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د پلچرخي زندان څخه د 80 تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی، دا د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې دي چې ولسمشر اشرف غني د خلاصون حکم د مشورتي لویې جرګې له سپارښتنې سره سم لاسلیک کړی و. بیان زیاتوي د بندیانو قسم وکړ چې له خوشي کېدو وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او بیا به جګړه نه کوي. بیان زیاتوي چې دایمي سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره اړینه ده چې نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو او موافقو سره سم لازم اقدامات او د وخت له ځای کولو ډډه وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د یو شمیر طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د روزګان ولایت امنیتي چارواکي پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې دي. د روزګان امنیت قماندان سمونوال شفیق الله سهار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو تیر ماښام د مرکز ترینکوټ اړوند خانه قاسمه کې هغه دوه ماشومان انجونې په ډزو وژلې چې په خپل ځمکه کې بادام ټولول.
ماشومانو بادام ټولولو ته تللی وو چې ظالمان ورباندې نښته کړې، هغه بیچارهګان شهیدان کړي. نه سیاسره ګوري، نه ماشومان ګوري، نه کشران ګوري او نه مشران.
د سمونوال سهار په وینا وژل شوې نجونې یوه 9 کلنه او بله 9 کلنه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دینی عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دینی عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله ویلي دي چې دا کمیټه به د دینی عالمانو د امنیت نیولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همدا راز یادونه شوې چې کمیټه به د ولسمشر وبخې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دینی عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له غزیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جمعت ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شاه سوری جمعت ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له خلکو غوښتي دي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دې له خوړو د خوړو د موادو لبستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړونه نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړی به د کورونا وایرس په سرایت کې لاس لري. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200,000 اوښتی او 6.5 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له دریو نږدې یوه برخه د لاتینې امریکا او کارابین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي. او متحدو ایالاتو د کنفوسیوس انسټیټیوټ ته چې د چین حکومت یې تمویلوي د بهرني ماموریت حیثیت ورکړی. اټکل کیږي چې دا اقدام به د واشنگټن او پیکینګ اړیکې چې هسې هم ترینګلی دي لا زیات کړکېچن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اګست په 14مه په یو بیان کې وویل په امریکا کې د کنفوسیوس انسټیټیوټ مرکز هغه موسسه ده چې د پیکینګ د نړیوال تبلیغاتي کمپاین لپاره کار کوي او د امریکا په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د بدو اهدافو لپاره د نفوذ هڅه کوي. پومپیو ویلي د چین د خلکو جمهوریت د امریکا له ازادۍ څخه د پراخو تبلیغاتو او په دې هیواد کې د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد ناوړه ګټه اخلي. د امریکا په جولای میاشت کې په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری وتړله او چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې د امریکا قونسلګری بند کړه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې لکه څنګه چې په خبرونو کې په هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا نن له پلچرخي زندان څخه د اتیا تنه طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړل. تر دې دمه د یو شمیر چارواکو په حواله راپور د دې بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکړل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې چارواکي په رسمي ډول دا خبر تاییدوي. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د کابل دفتر نه د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب، څه مو اوریدلې له چارواکو؟
افغان حکومت رسما د دغه اتیا تنه طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړ. د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزاد شوو زندانیانو سوګند یاد کړی چې تر ازادۍ وروسته به سولهیز ژوند پیلوي او د افغانستان د خلکو پر خلاف باندې به بیا جګړه نه کوي. د غشان د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې غوښتنه شوې ده چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. که څه هم ښکیل اړخونه نه دي یاد شوي چې هدف څوک دی، خو فکر داسې کېږي چې د طالبانو نه پکې په غیر مستقیم ډول د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه شوې ده. تیر ماخام چې دغه بندیان د ترخی پله له زندان نه خوشې کېدل، دوی په پوځي موټرو کې له زندان نه نږدې و بجې د ماخام په وقفهي شکل باندې راوویستل شول. په سیمه کې موږ ته ځینو سرچینو تایید کړ چې دا اقدام په دې خاطر باندې وشو چې تر څو د دغه بندیانو امنیت خوندي وي، ځکه له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تور پورې کړی و چې داعش وسلواله ډله غواړي چې د دوی پر همدغه زندانیانو باندې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه باندې وړاندې له وړاندې نه ویلي وو چې دوی د دغه زندانیانو د امنیت خوندي کېدو ته ژمن دي، خو دا چې دغه پاتې 320 طالب زندانیان به کله خوشي کېږي، نن سهار د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق وخت ونه خود خو ویل چې په دې اړه د هر پرمختګ پر محل باندې به له رسنیو سره په ځانګړي ډول ازادي راډیو سره معلومات شریک کړي. طالبان هم د کرماخام سرخی پله زندان د خپل یو شمیر طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړی دی، خو دغه ډلې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین یې د شمیر په اړه څنډې ویلي چې په کوم شمیر باندې دغه زندانیان خوشی کېږي. د ملي امنیت په تازه اعلامیه کې هیلمندی هم ښودل شوی ده چې دغه طالبانو د طالب زندانیانو خوشی کېدل چې دی دا د سولې په وړاندې باندې کوم مشکلات چې دی هغه راکمه، او دغه شان د سولې تلاشونه چټک او د مخامخ خبرو پایل او دایمي او سرتاسري اوربند ته زمينه برابروي. بله تکل سره
ډیره زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبريال و چې د کابل له استوديو نه د اتیا تنه طالب بندیانو د خوشی کېدو جزئیات راکول. دا اتیا تنه د هغو څلور سوه لنجمنو بندیانو له ډلې دي چې ډیره موده افغان حکومت او طالبانو د هغو د خوشی کېدو پر سر لانجه وکړه، او بالاخره د افغانستان مشورتي لویې جرګې د هغو د خلاصېدو سپارښتنه وکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د خورشید د خصوصي تلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلی دی او په مرګ یې ګواښلی. رفی صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال د یو وهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخه ونیسي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي، خو د کابل ښاروالۍ د څلورمې ناحیې مشر وایي چې د رفی صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړېده غیر قانوني ده. نور حال د دیوی نادر پر راپور کې واوري.
رسنیو ته د خورشید تلویزیون مشر رفی صدیقی لخوا لیږل شوی ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقی پر سپېړه وهي. رفی صدیقی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل گاوند کې د لوړ پوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړي، د فواد صدیقی او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقی په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونه اورید.
مرا زخمی ساختن
فواد صدیق لو ساتون کو سره یو ځای ووهلم، او خپل خاغلی صدیقی په سکانو او لغتو ووهلم او په دې حال یې کړم.
د خورشید خصوصي تلویزیون مشر مدعی دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقی په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقی د رفی صدیقی لخوا تر سره شوې داوی ردوي، او وایي هغه کور چې په پام کې د دوی په گاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقی موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفی صدیقی او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقی ته ورغلی و، خو وایي چې د خورشید تلویزیون مشر د هغه لخوا نه دی وحل شوی.
اموار یوال دو داشنوم می داد
هم دی سری دو ودانه ټیکدارانو ته کنزل کولی و هل دبول هیڅ نه دی شوی، او تاسو کولی شئ په دې اړه لخلکو او گاونډیانو پختنه وکړی
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو، خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفی صدیقی گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
دغه کور چې تاسو وینئ کوښښ یې کاوه چې په غیر قانوني ډول یې جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولی و، موږ یوازې سند ترتیب کړ خو په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفی صدیقی وایي د فواد صدیقی لخوا د ده د وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وڅېړي، خو فواد صدیقی مدعي دی چې رفی صدیقی په خپل گاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د لسو زرو ډالرو غوښتنه کړې، هغه څه چې رفی صدیقی یې ردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې وروستای راپور چې یو نړیواله موضوع ده. متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول